Radio. Radio Azadi.
افغان حکومت یو بیا له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د ټوریزم پر ضد د دریمګړي هیواد تر څار لاندې عملی اقدام وکړي. دغه مسأله د دې نیم ساعته خبری مجلې په پیل کې څیړو. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو خبرونې له همدې شېبې پیل سوې او د ماښام تر او دوام کوي. تر خبرونو وروسته دا هم درته وایو چې جمهور رئیس د بلخ د ولایتي شورا د وغړي د نیول کېدو د قضیې د هر اړخیزې څیړنې فرمان صادر کړ. نن چهار شنبه ده د زمری اسد 15 د اگست میاشتې 14. د هغو 250 کسانو جسدونه پرون سرپل ښار ته انتقال شول چې د وسلولو لخوا د سید ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې په ډله ییزه توګه وژل سوي. د بیلاروس د ټراکټور جوړونې یوه لوی شرکت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې همکاري پراخه کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د لرې کېدو په اړه د سوي فیصلې پر ضد د دې هیواد سترې محکمې ته عریضه کړې. د هغو 250 کسانو جسدونه پرون مازیګر سرپل ښار ته انتقال شول چې د وسلولو لخوا د سید ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې په ډله ییزه توګه وژل سوي وه. افغان امنیتي ځواکونو د دې سیمې له بیا نیولو وروسته دغه جسدونه په ډله ییزو قبرونو کې موندلي دي. د نظم عامه د شپږمې لوا قمندان حسیب الله قریشي وایي په وژل سوو کسانو کې ماشومان او سپین ږیرې هم شامل دي چې په بېرحمۍ وژل سوي. میرزا اولنګ سیمه دوی اونۍ مخکې وسلولو طالبانو ونیوله او ویل کېږي چې وسلولو په سیمه کې په هماغو لومړیو ورځو کې ولسي خلک په ډله ییزه توګه وژلي وه. تاکل سوی د دې پیښې د قربانیانو جسدونه نن په ځانګړو مراسمو سره خاورو ته وسپارل سي. افغان حکومت تمه وښوده چې پاکستان به د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې عملی اقدام وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر دې او نورو اړوندو مسایلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له معین تهمینی جنجو سره په هر کې خبرې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته تر پرونی کتنې وروسته وویل
هغو اندېښنو او هغو ګواښونو ته په کتو سره چې په دا وروستیو کې په سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده، زموږ هیله خو دا ده چې پاکستان ترهګرو په وړاندې باندې عملي اقدامات وکړي.
افغان ولسمشر له دې پاکستاني ډیپلوماتې غوښتنه وکړه چې د افغانستان امنیتي اندېښنې د پاکستان مشرتابه ته ورسوي. د بیلاروس د ټراکټور جوړونې یو لوی شرکت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې همکاري پراخې کړي. دا ژمنه پرون سه شنبه د مینسک د ټراکټور جوړونې د فابریکې چارواکو له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وکړه چې د دې فابریکې لیدو ته ورغلی و. ښاغلی عبدالله دا مهال په یو رسمي سفر بیلاروس ته تللی. د اجرائیه ریاست په یوه اعلامیه کې ویل سوي د مینسک د ټراکټور جوړونې د فابریکې د لیدو پر مهال د بیلاروس د صنایعو وزیر او د دې فابریکې رئیس د شغلی عبدالله ملتیا کوله. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د لرې کېدو په اړه د سوي پریکړې پر ضد د دې هیواد سترې محکمې ته عریضه کړې. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان چې د نواز شریف د ګوند غړی هم دی د سې شمې پر ورځ وویل محکمې ته د پخوانی صدر اعظم د مدافع وکیلانو لخوا د عدالت غوښتنې درې عریضې سپارل سوي دي. رویټرز خبری اجنس د مسلم لیگ نون د یوه بل غړي جان اسیکزی له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي دا زموږ حق دی چې د محکمې پر فیصله د بیا غور غوښتنه وکړو. 18 نواز شریف وروسته له هغې استعفا وکړه چې د پاناما اسنادو له مخې د ده دریو اولادونو له پاکستانه بهر کمپنۍ درلودې او د هغو له عوایدو په استفاده یې په لندن کې جایدادونه رانیولې وه. نواز شریف د محکمې تر فیصلې وروسته استعفا وکړه خو د ځان په اړه یې د محکمې پریکړه غیر عادلانه بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر پرون وویل ایران هڅه کوي په دې خبرداری سره نړۍ یرغمل کړي چې ویلې دي شاید د امریکا د روانو بندیزونو او جبر له کبله د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووځي. نیکی هیلی د ایران د ولسمشر حسن روحانی د هغه خبرداری په ځواب کې د څرګندونې وکړې چې پرون یې ویلي وه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پر تهران یې یو لړ تازه بندیزونه لګولي څرګنده کړې چې ښه شریک نه دی. روحانی وویل ټرمپ هڅه کوي یوازې د موافقې هغه اړخ عملي کړي چې په امریکا پورې تړلی دی او دا شی د دې سبب سي چې ایران په څو ساعتونو کې لخپل هغو تعهداتو چې دا ټیمي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کړی و تر شا سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل د ټرمپ بندیزونه له ټیمي موافقې سره ارتباط نه لري. نیکی هیلی زیاته کړه ایران باید د خپلو میزایلو د ازموینې د تروریزم د ملاتړ بشری حقونو ته د ندرناوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو د سرغړونو له کبله مسؤول وپیژندل سي. اوکراین تور لګولی چې د روسیې پټو ادارو د کیف پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا مشر ویلي هیواد یې هیڅکله شمالي کوریا ته د توغندیو ټکنالوژي نه ده ورکړې. الکساندر تورچینوف د سې شمې په ورځ په کیف کې یوه کنفرانس ته وویل تر نن پورې اوکراین او شرکتونه یې په فضایي صنعت پورې متمرکز دي او هیڅکله مو د توغندیو پر جوړولو کار نه دی کړی. موږ توغندي نه تولید کړي او نه ډیزاین کړي. موږ د سایکلون یو او سایکلون دوه په نومونو فضایي راکټونه جوړ کړي چې د نړیوالو تړونونو او د روسیې له فضایي پروګرام سره په موافقت کې دي. اوکراینی چارواکو وروسته له هغې په دې اړه عکس العمل څرګند کړ چې نیویورک ټایمز رسپانې د یو شمېر متخصصانو په حواله راپور ورکړ چې پیونګ یانګ شایي د توغندیو انجینونه له یوې اوکراینی فابریکې اخیستي وي. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا مشر د روسیې د پټو ادارو د هغه کمپاین یوه برخه بللی چې د ده په وینا د اوکراین پر خلاف یې روان کړی دی. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري په دې خبري مجله کې اوري چې افغان حکومت یو ربیا له پاکستان غوښتنه وکړي چې د تروریزم پر ضد دي د دریم ګړي هیواد تر څار لاندې عملی اقدام وکړي.
د پاکستان د راکټي برودونو په اړه باندې پولیس مشر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ته وویل چې دغه اندېښنه د دوی له نویو مشرتابو سره شریکه کړي.
جمهور رئیس د بلخ د ولایتي شورا د یو غړي د نیولو د قضیه د هر اړخیزې څېړنې امر وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کندهار کې وویل د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د ده د بې صلاحیته کولو پر فیصله بیا کتنه وکړي. د امریکا متحد ایالتونه وایي داعش ډله پر مذهبي ازادیو تیروی ته دوام ورکوي. د ژوند رنګونه هم د نورو مطالبو تر څنګ په دې خبري مجله کې واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ربیا له پاکستان غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد دی د یو دریم هیواد تر څار لاندې عملی او اساسي اقدام وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په ار کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې تحمینی جنجوه سره په کتنه کې کړي. جزئیات یې له اجمل ان څخه.
ولسمشر غنی پرون پارک د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال تحمینی جنجوا سره په کتنه کې ور بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد عملی اقدامات وکړي. افغان ولسمشر لدی پاکستانی ډیپلوماټي وغوښتل چې د افغانستان امنیتي اندېښنې د پاکستان مشرتابه ته ورسي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي لړیو ته ویل ولسمشر غنی د پاکستان د بهرنیو چارو لمرستیال سره د افغانستان د امنیتي اندېښنو ترڅنګ د ډیورن کرخې ته څیرمه ولایتونو باندې د ترسره شو راکټي بریدونو مسله هم یاد کړه او له هغې وغوښتل چې د پاکستان نوی مشرتابه دی په دې اړه هم د افغان لوري له اندېښنو خبر کړي.
د پاکستان د راکټي برودونو په اړه باندې ولسمشر د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت مرستیالې ته وویل چې دا غندېښنه د دوی له نویو مشرتابو سره شریکه کړي.
افغان ولسمشر همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې سره لیدنه کې یو ځل بیا له پاکستاني لوري غوښتي چې د لندن غونډې له موافقې سره سم د ترهګرو ډلو پر ضد عملي او اساسي اقدامات وکړي او دغه بهیر دی له هر پلوه یو درېیم اړخ په بې پرې توګه وڅاري. دا ولسمشر اشرف غنی د ویان رستیال د واخان مینپال ازادي لړیو ته د افغان ولسمشر د غوښتنه د سی بیان کړه.
باید پاکستان د ترګر وډلو په وړاندې باندې عملی اقدامات وکړي او درې هیوا ته لدغو اقدامات ساره لوک
خاغلی مینپال زیاته کړه ولسمشر غنی پر پاکستانی لوري او اربیا ټینګار وکړ چې د خوبت تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي ځکه ترهګری د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره یو ګډ او جدي خطر دی. ورسلاغه چې په پاکستان کې د دې هیواد په خانه صدر اعظم نواز شریف بې واکه شو او د نوې صدر اعظم په مشرۍ نوې حکومت جوړ شو د لومړنۍ لوړ پوړي پاکستانی چارواکي د چې افغانستان ته سفر کوي. خاغلی مینپال ویل په سیمه کې وروستیو ګواښونو او خطرونو ته په پام افغان لورې هیله لري چې د پاکستان نوې ملکی حکومت به په خپل اړخ کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملی اقدامات وکړي. دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تخمینه جنجوا د سې شنبې پورس تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی سره هم په دواړو خيزو اړیکو خبرې کړې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې د دواړو لورو د لیدنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دواړو خيزو سیاسي سلام مشورو لومړی دور بلل شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو خيزو سلام مشورو په دې غونډه کې دواړو لورو د افغان سولې بهیر د ډیورن فرضي کرخه په اوګدو کې د امنیت او د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون په بیلابیلو موضوعګانو خبرې وکړې او د بیلابیلو میکانیزمونو لاره د دواړو خيز باور او اعتماد د رامنځته کولو هوکړه وکړه.
ومردل چې افغان ولسمشر یوار بیا له پاکستان غوښتنه وکړه چې د ټوریزم پر ضد دی د یو دریم هیواد تر څار لاندې عملی اقدام وکړي. بلخ افغان ولسمشر د بلخ د ولایتي شورا د یو غړي د نیولو د قضیه د هر اړخیزې څېړنې امر ورکړ. لوی څرنوالي وایي د آصف محمد د نیولو په اړه د دې ادارې لخوا هیڅ ډول امر نه دی صادر شوی او د دې قضیه د څېړنې لپاره یو هیئت د ولسمشر لخوا ټاکل شوی دی. د بلخ د والی ویان ادعا کوي چې د ولایتي شورا دغه غړي د لوی څرنوالي په حکم نیول شوی دی. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د بلخ د والی د ویان له هغه دا ورسته چې ویلی دی د ولایت پولیسو د لوی سرنوالی په حکم آصف مومند نیولې. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې ولسمشر حکم کړی چې دا قضیه باید په هر اړخیز ډول وسیړل شي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو په هدف هیڅ ډول مکتوب د لوی سرنوالی لوري نه دی صادر شوی. د هغه په خبره د ولسمشر د حکم په اساس د لوی سرنوالی یو مرستیال د ولسی جرګې او شمیر غړي د کورنۍ او چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست او د محلي ارګانونو ادارې ته امر شوی چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند د نیولو قضیه په هر اړخیز ډول وسیړي.
د لوی سرنوالی لوري د آصف مومند د نیولو په هدف کوم حکم نشته. دا مسله به په هر اړخیز ډول د دې پلاوي لوري وسیړل شي. د دغه قضیه سرنګوالی د سیمایزو مسؤولو او غیر مسؤولو چارواکو او ادارو اجرات چې په دې اړه یې کړي هم د پلاوي لوري سیړل کیږي او په وروستیو کې به د دې په اړه تصمیم ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد دا کړی چې تیر شپه کله چې د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند له کابله بلخ ته راغی د لوی سرنوالی د حکم په اساس د پولیسو لوري ونیول شو. د هغه په خبره د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو پر وخت یو شمیر غیر مسؤول وسلوال د مولانا جلال الدین هوایي ډګر ته هم داخل شوي او په وسلوال شخړه کې د امنی قومندانې دوه پولیس هم ټپیان شوي دي. خغلی فرهاد د مومند د نیولو لپاره هوایي ډګر ته د تا محمد نور د ساتونکو داخلېدل ردوي او په ټینګار سره وایي چې د بلخ د والی ساتونکو له فزیکی شخړې وروسته د پولیسو د همکارۍ په هدف سیمې ته تللی وو خو هوایي ډګر ته نه دي ننوتلي.
د خغلی محمد د نیولو لپاره خپل د امنیه قومندان د اخیستی وو او هوایی ډګر ترمینل او عمومي سالون ته هم داخل شوی وو. موږ تصویرونه او اسناد لرو چې په فزیکی شخړه کې د امنیه قومندانې دوه تنه ساتونکو هم ټپیان شوی دي.
د گزارشونو په اساس د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند او د دې ولایت د والی تا محمد نور ترمنځ اختلافات نوې مسله نه ده. یو شمیر رسنۍ ویلي چې نږدې یو ونې وړاندې خغلی مومند کابل ته راغلی او ادای کړی و چې د بلخ د والی د اداري فساد او خپلوانو ته د امتیاز ورکولو په اړه به ځینې اسناد لوی سرنوالی ته وړاندې کړي. نوموړي همدار زده کړی و چې د بلخ والی غواړي تروري کړي خو د بلخ د والی ویان وایي چې د آصف مومند له سرګندونو وړاندې د بلخ ولایت امنیتي دفتر امنیتي ادارو ته لیک سپارلې او پکې لیکل شوي چې یو شمیر نامعلوم وسلوال غواړي خغلی مومند ترور کړي او مسؤلیت د بلخ پر والی پوري کړي. له بلخوا یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند تیر شپه د بلخ د ولی عطا محمد نور د وسلوالو ساتونکو لخوا ونیول شو او وروسته ملي امنیت ته وسپارل شو. سرچینې وویل چې اوس مهال ښاغلی مومند د ده د خوندي ساتلو لپاره په ملي امنیت کې ساتل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویا نجیب دانش هم خبر ورکړی چې د ښاغلي مومند په نیولو کې پولیس هیڅ ډول لاس نه لري. د آصف مومند د نیولو په اړه د حقوقي چارو کارپوه سبحان مصباح د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
که د بلخ د والی ساتونکو دا کار کړی وي نو د سرنوالۍ له څېړنو وروسته به معلوم شي، او که د هغه د نیولو امر د بلخ والی ورکړی وي نو مسلمان دلته بیا د مسؤلیت بحث رامنځته کیږي، او که دا یې پلان کړی وي نو هم باید هغه یعنی عطا محمد نور ځواب ورکوونکی واوسي.
ښاغلی مصباح وایي که د ښاغلي نور وسلوال ساتونکي هوایي ډګر ته د مومند د نیولو په هدف داخل شوي وي نو د پولیسو غفلت په ډاګه کوي، ځکه پر وینا یې پولیس باید هوایي ډګر ته د غیر مسؤول وسلوالو د داخلي دو مخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو د چی خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د امریکا د دفاع وزیر وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی. د خبرونې په لیکنه د دفاع وزیر جیمز ماتس د دوشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژي کې له خصوصي امنیتي قراردادیانو د کار اخیستو په ګډون پر ټولو انتخابونو غور کوي. ماتس ویلي چې د ده په باور په دې اړه پریکړه ډیره زیاته نږدې ده. د خبرونې په وینا دا په داسې حال کې ده چې له څو میاشتو راهیسې په دې اړه سلا مشورې شوي او مختلف وړاندیزونه ولسمشر ته وړاندې شوي دي. یو له وړاندیزونو افغانستان ته له 3000 نه تر 4000 پورې د نورو امریکایي سرتیرو استول دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وړاندې کړی. خو د راپورونو له مخې ولسمشر ټرمپ چې دغې شپاړه سکرینې جګړې ډېر ناهیلی کړی په دې غور کړی و چې هغه له دندې لرې کړي. واشنگتن اگزامینر وړاندې د متس د څرګندونو په اړه لیکي چې ویلي دي: موږ هر یو انتخاب دقیق څیړو، هر یو مثبت او منفي اړخ لري. نور وړاندیزونه نشته چې وړاندې شي او اوس باید پریکړه وشي. ټول انتخابونه د میز پر سر دي. د افغانستان په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په دې وروستیو کې په واشنگتن کې دا مسله هم ډېره توده شوې چې که د افغانستان د جګړې چارې خصوصي امنیتي قراردادانو ته وسپارل شي. خبرونه په دې اړه د جیمز میتس څرګندونې هم راخیستي چې د دې مسلې په تایید یې ویلي چې ولسمشر په دې هم غور کوي چې که د دغې جګړې یوه برخه خصوصي کړي. د امریکایي بلیک واټر امنیتي خصوصي کمپنۍ ماسس ویلي چې که د دغې جګړې چارې ور وسپارل شي افغانستان ته به 5500 خصوصي امنیتي قراردادیان او د خصوصي هوایي ځواک نوی الوتکې واستوي. د دفاع وزیر ویلي دا یو انتخاب دی چې غور پرې کیږي او ولسمشر په دې اړه غواړي چې د بهرنیو چارو د وزیر زما او د سی آی ای د مشر سلا مشورې واوري. طالبانو چې د افغانستان په روانه جګړه کې د امریکا یو مهم مخالف لوری دی، د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې هغه ته په استولي یو سرخلاص لیکي غوښتنه کړې چې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. په هغه خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استول شوي، طالبانو ویلي چې ډونالد ترمپ په خپله دا منلی چې مخکنیو ولسمشرانو تېروتنې کړي او هغه ته پکار ده چې پوځیانو ته د جګړې د چارو د سپارلو او د هېواد ته د نورو سرتیرو د استولو پر ځای له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو وتل اعلان کړي. له جاپان خبرېدونکي ډیپلومات خبرونه هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت په یو مطلب کې لیکلي چې د وسلوالو یاغیانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو سره سره افغانستان روان کال د ناامنیو د زیاتوالي شاهد دی. د خبرونې په وینا د افغانستان ټول 14 ولایتونه له ناامنیو سره مخامخ دي. خبرونه وړاندې په افغانستان کې د ناامنیو د څو مهمو پیښو یادونه کوي او په پای کې لیکي چې دغه وضعیت حکومت چې د یوه اغیزمن حکومت په توګه د خپلې بقا هڅه کوي له سخت حالت سره مخامخ کړی دی.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رڼو یا شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د سېچمې په ورځ د کندهار له ولایتي چارواکو سره تر کتنې وروسته دغه څرګندونې کړي. د کندهار والي وایي د ملګرو ملتونو مرستې د افغان دولت لپاره مهم دي او دوی له دغه بنسټ سره ګډ کار ته ژمن دي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د مچی یا اماماتو د سیشن به په ورځ د کندهار له ولایتي چارواکو سره تر لیدنې ورسته خبريالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د تلپات ثبات ملاتړ کوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د ولسواکۍ د غشتلتیا لپاره د راتلونکو ټاکنو د شفافیت او د خلکو د ګډون لپاره کار وکړي. دی وایي موږ په افغانستان کې د تلپاتې امن او ثبات ملاتړ کوو. ما په دې سفر کې د کندهار له والي او نور چارواکو سره د ملګرو ملتونو پر رول او د راتلونکو ټاکنو د ترسره کېدو پر شفافیت او د خلکو پر وړاندې خبرې وکړې. موږ غواړو په کندهار کې چې ډېر مهم موقعیت دی د راتلونکي کال د ټاکنو لپاره ښه شرایط برابر سي. په ورته وخت کې د کندهار والي زلمی وساوي د ملګرو ملتونو مرستې د افغان دولت لپاره مهمې دي او دوی له دغه بنسټ سره ګډ کار ته ژمن دي.
څه همکاري چې دی د مخه کړی دي او نور څه چې موږ اړین وو څه د ولس ضرورت دي خاصتا یو ملي او پروسه چې موږ په مخ کې د چاغه د انتخابات پروسه ده او تر ټولو مهمه ډېر ملي اقتصادي پروژه چاغه د ټاپي پروژه ده او نور د کندهار د ولس او د کندهار د ملي ګټو پر تړلو پرې مختلف ساحو کې خبرې وکړلې او ان شاء الله چې د دې امکانات د خورا ډېر وو او ځکه د دې راتګ سره به سم دا نور هم وسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکي ډېر لسونی کال د سرطان د میاشتې شپاړسم د ټاکنو د ملي ورځې په توګه اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ټاکنو د شفافیت لپاره د نوې ټکنالوژي په ګډون د یو شمېر نورو منلسو بدلونونو پر انتخاب هم فکر کوي.
زه خبري نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
دا ازادي رادیو ده او وسم مرزو پاکستان ته هلته د نواز شریف تر لری کېدو وروسته پر ولړسي وضعیت راپور راخلو. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف لستری محکمه غوښتنه کړې چې د بیواکه کولو پر پریکړه بیا کتنه وکړي. ستره محکمه د جولای میاشتې پر 28مه د پاناما اسنادو په قضیه کې نواز شریف له واک څخه لری کړ. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستانی رسنۍ وایي چې نواز شریف د سه‌شنبې په ورځ په ستره محکمه کې د خپلې نااهلۍ پر خلاف درې درخواستونه ورکړي او له محکمې غوښتي چې په دې لړ کې د خپلې پریکړې له سره کتنه وکړي. د ښاغلي شریف مدافع وکیل اډوکیټ خواجه حارث محکمې ته په ورکړې درخواست کې دریځ خپل کړی چې محکمې د کومو شتمنیو له مخې نواز شریف نااهله ګرځولی، هغه د ټول ټاکنو پر مهال د دغه شتمنیو تفصیل په خپلو کاغذونو کې ښکاره کړی. د پاکستان مخکنی صدر اعظم همداشان په خپلو درخواستونو کې ویلي د پاناما اسنادو د دوسیې پریکړه د قانون ضد او د حقیقت برعکس ده او د سترې محکمې د قاضیانو 15 کسیز ډلې په دې لکه قانوني غوښتنې په پام کې نه دي نیولي. د پاکستان سترې محکمې په جولای میاشت کې د نواز شریف د نااهله ګرځولو ترڅنګ د هغه او د کورنۍ پر ضد په احتساب محکمه کې دوسیې ثبتولو امر هم ورکړو، خو نواز شریف په ستره محکمه کې د خپلې نااهلۍ د پریکړې د بیا کتنې ترڅنګ احتساب محکمې ته د خپل ځان او کورنۍ پر ضد د دوسیې ثبتولو پریکړه هم ننګولې ده. په عین حال کې بیا د نواز شریف مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند یو جګپوړي غړي جام اسکسل رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د نواز شریف لخوا په سترې محکمې کې د خپلې نااهلۍ پریکړې پر ضد بیا کتنې درخواست ورکولو پخلی کړی او ویلي دي د پاکستان وروسته پریکړه نه ده منلې، نو موږ حق لرو چې په ستره محکمه کې د دغه پریکړې د بیا کتنې لپاره درخواست ورکړو. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او یو شمېر اپوزیسیون ګوندونو تر هغې وروسته پر نواز شریف د فساد تورونه ولګول او دغه پر خلاف یې په ستره محکمه کې د فساد دوسیه واچوله چې تېر کال د پاناما په نوم اسناد رابرسېره شوه چې له پاکستانه بهر یې د ښاغلي شریف د کورنۍ اړوند تجارتونو معلومات خپاره کړل. د یادونې وړ ده چې په دغه اسنادو کې د شریف له څلورو څخه درې اولادونو، دوه زامنو او یوې لور نومونه یاد شوي وو.
د امریکا متحد ایالتونه وایي د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش پر مذهبي ازادۍ بندیزونو ته دوام ورکوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ راپور چې پرون سه شنبه خپور سو وایي غیر حکومتي ډلو نه یوازې په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې بلکې د اوکراین په ختیځ کې هم مذهبي ازادي له ګواښ سره مخامخ کړې ده. نور جزئیات له اجمل ان.
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ رپورټ چې د سې شنبې په ورځ خپور شوې د اسلامي دولت وسلواله ډله د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو د غړو په هدف ګرځولو، تیریو، تښتونو او وژنو د مذهبي ازادیو تخریب ته دوام ورکوي. دا دې رپورت پر بنسټ غیر دولتي ډلو نه یوازې په منځني ختیځ، اسیا او د افریقا په صحرایي سیمو کې بلکې د اوکراین په ختیځ کې هم مذهبي ازادۍ له ګواښ سره مخ کړي. د اوکراین په ختیځ کې هغه بیلتون غوښتونکي وسلوال کنټرول لري چې روسیه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې د دې رپورت په اړه د خبرو پر مهال د داعش ډلې لخوا پر مذهبي ډلو بریدونو ته په اشاره وویل. ښاغلی ټیلرسن وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله تر خپل واک لاندې سیمو کې په څرګنده د عیسیانو، عیسویانو او شیعه مسلمانانو د ډله ییزو وژنو مسؤله ده. دا ډله همدارنګه د بشریت ضد جنایتونو، د یادو مذهبي ډلو د نسل له منځه وړلو او په ځینو مواردو کې د سني مسلمانانو، کردانو او نورو اقلیتونو پر ضد د سوسیاتي او مسوله هم ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ په کلنی ریپورت کې ایران ته هم ګوته نیول شوې چې د یهودیانو او بهایانو پر ضد رسمي اعلامیو ته دوام ورکوي. د ریپورت په بنسټ په ایران کې د شیعه دینی عالمانو نیول هم دوام لري چې د ایران د اسلامي رژیم د پالیسیو ملاتړ نه کوي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا ریپورت زیاتوي چې دا ایران حکومت د بهایانو، عیسویانو، سنی مسلمانانو او نورو مذهبي اقلیتونو د غړونی ولوت هم ادامه ورکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه وویل. خغلی ټیلرسن وایي په پاکستان کې مذهبي ازادي تر برید لاندې د لسګونه کسان د کفر ویلو په تور د اعدام په تمه دي او یا په عمري بند محکوم شوي. حکومت احمدي مسلمانان یوې څنډې ته کړي او د مسلمانانو د یوې مذهبي فرقې په توګه یې نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل د ترکیې چارواکي هم د ځینو مذهبي اقلیتونو لکه علوي مسلمانانو د بشري حقونو محدودولو ته ادامه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی ریپورت کې په روسیا او د کریمیا په ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې په زور له خپل هیواد سره یوځای کړ هم د یو شمیر مذهبي ډلو سره د ناسم چلن یادونه شوې.
تاسو آزادي رادیو ته ورسید. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د هغو د 500 کسانو جسدونه پرون مازیګر سرپل ښار ته انتقال سول چې د وسلولو لخوا د سید ولسوالی په میرزا ولنګ سیمه کې په ډلیزه توګه وژل سوي وه. افغان حکومت ته مو شو ده چې پاکستان به د ټوریزم په وړاندې عملی اقدام وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر دې او نورو اړوندو مسایلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره په اړه کې خبرې وکړې. د بیلاروس د ټراکتور جوړونې یو لوی شرکت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې همکاري پراخې کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د لری کېدو په اړه د سوي فیصلې پر ضد د دې هیواد سترې محکمې ته عریضه کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر پرون ویل ایران هڅه کوي په دې خبرداري سره نړۍ درغمل کړي چې ویلي دي شاید امریکا د روانو بندیزونو او جبر له کبله د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووځي. اوکراین وایي د روسیې پټو ادارو د کیف پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا مشر وایي هیواد یې هیڅکله شمالي کوریا ته د توغندیو ټکنالوژي نه ده ورکړې.
د جوان رنگونه
تاسو مونږ راته وای
د ګل زمان
کاروبار پر دی وڅ کوي
بس کاروبار دغه سجی په خو چرګان
خدای د سجی پاره کراته وچی دې ته ول سجی وای او سرقه بخیږي
دا سجی خو مطلب دغه د نوم سجی دی کنه بلوچی سجی مطلب دا ایجاد شوی په بلوچی کې بلوچی سجی ورته دا بس پاکو اخته کوې لګاونو د چکو کې خړو
خو څه فکر کوم دې په خول بل غړي سختي زکه چې دا لارګیو کې مور کړی دی بیا اور موبایلز کې ورته بل کړای دا د نور کباب چې پخېږي سرکی کنه غینه باندې په خول ګرانی
بس ګران خو دی ولی نه دی مطلب پخېږي مزه خپخېږي
یعنی څومره وخت دا پخوي سهار نه کېږي تر یعنی څه مشخص وخت لري چې دا باید پخ شي پکې
نه بس دا پاکو چې کلم پاکړه د یو ساعت یو نیم ساعت یا دو ساعت دا پخته کې پریدو چې اخته کو بیا پس دا غینا دو ساعت بعد دا وتړو چوتالو بیا اور بلی بس پاوشایو درو بیا یو سات کی مطلب پخیږي
دا چرګان بیا څنګه مثلا دا لکم چیر اوري دا تاسو خپل علالوي تیارې علال کړي تر راځي څه رقم
دا علال شوی راځي دا پاکستانی چرګانی دا علال شوی په پلاستیک کې راځي په پاکستان نه راځي علال شوی
تاسو مخکې یادونه ورشي دومره وخت بس دون زحمت چې غالي بیا دا څور په ورکوي څومره ګټه یو چرګي کوي
دا بس یو سل روپۍ پاتې کېږي په چر کې دا یو سل شپېته یو سل اویا روپۍ دا خپله راځي او دوه سوه اویا او دوه سوه اتیا او داسې خرڅوي دوه سوه شپېته
او ورځ کښې به څو دانې خرڅوي دغسې چې چرګان
تقریبا چې بازار ولګېږي سلو پورې وباسو پنځوس شپېته اویا
او که کله پاخه پاتې شي او ډېر خرڅ نه شي بیا هغه څنګه کوئ
هغه مطلب داسې دی چې دا خپل یو استازي غواړي که نه دا په نیم داسې هغه کې پرېږدو چې دا نیم پوخته یي بیا سار د هغې ته تا ورکړو نو هغه بېرته خپل هغه نیسي زی نیسي
او تاسو چې دغه پخوئ څنګه تاسو خپل هم خورئ زړه خو یې در ته نه ده وهلی خوښېږي مو
نه ولې نه خپله هم خورو ولې نه خورو خلکو ته هم ورکړو خپله هم خورو
یعنې تاسو به هره غرمه سجي خورئ نو
هره غرمه خو نه کېږي خو کله کله بیا وخورو نو څه کله زړه وشو نو بس بیا بیا وخورو
بس تاسو نه ډېره زیاته مننه
تشکر مننه
دا و د ژوند رنګونه او اوله سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ خبري مجله